ماسپخین دو بجې شوې زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر دریو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خبريږي د دې خبرونه کوربه احمد شبر دی خو له هغه مخکې په مکړې تازه خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوم په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم داسې مهال منزل کیږي چې پر دې مراسمو یو لړ محدودیتونه اعلان شوي دي په هغو ویډیوګانو کې چې د چهارشنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې د طالبانو امنیتي ځواکونه په داسې حال کې لیدل کیږي چې یو شمېر شیعهګان تیتو پرک کوي د کابل د امنیت قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زدران پرون پر ټویټر ولیکل چې ځینو کسانو د مذهبي مراسمو په پلمه په واټونو کې بې نظمي جوړوله خو امنیتي ځواکونو د هغوی د خوندیتوب لپاره د بې نظمۍ مخه ونیوله طالبان ویلي چې د محرم د مراسمو مخه نه نیسي خو د دې لپاره چې امنیت یې خوندي وي له هغوی څخه یې غوښتي دي چې په ځانګړو ځایونو کې مراسم جوړ کړي د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو له چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې ډیری لوري دا خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت او سولې لپاره مهم دي رینا امیری او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په دې وروستیو کې په استانه کې د قزاقستان قرغزستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان له یو شمېر چارواکو سره ولیدل میرمن امیری نن پر خپل ټویټر لیکلی چې د منځنۍ آسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو پر دوام هم موافقه وشوه امیری او ویست استانه تخپل سفر د جولای په شپږم پیل کړ او په پام کې ده چې په دې ترڅ کې د قطر پلازمینه دوحه ته هم لاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې دا دوه امریکایي چارواکي به په دوحه کې د افغان ښځو د حقونو امنیت اقتصاد او د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د هڅو په اړه د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي په هلمند کې د طالبانو چارواکي په وروستیو سیلابونو کې د تیرو څلرویشت ساعتونو په ترڅ کې د دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان د بغران ولسوالۍ په دلیجک کلي کې اوبه وړي دي نوموړی زیاتوي چې د سیلاب د خلکو شل څاروي هم تلف کړي او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي وروستیو سیلابونو په ټول افغانستان کې تر څلوېښتو زیات کسان مړه کړي دي د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ نوی تورونه لګیدلی او دا ځل تورن شوی چې محرم اسناد یې په غیر قانوني ډول ساتلی دي څارنوالان تور لګوي چې ښاغلی ترامپ د فدرال څارنوالانو د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یو کارکوونکي غوښتي وو چې په فلوریدا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرې تصویرونه ډیلیټ کړي په نوې دعوه کې ترامپ تورن شوی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه کړي او محدود کړي دي له دې سره پر هغه جنایي دوسیه نور موارد هم ورزیاتیږي چې په تیره جون میاشت کې د ترامپ او د هغه د یو همکار پر ضد پرانیستل شوه او د امریکا د کانګرس غړو د ناپیژاندو الوتونکو شیانو په اړه د حکومت له لوري د شفافیت غوښتنه کړې د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې جمهوری پال کلین ګروتمن چې د ناپیژاندو فضایي پدیدو د فرعي کمیټې مشر دی د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې په استماعیه غونډه کې شکایت وکړ چې د ناپیژاندو الوتونکو شیانو یا الوتونکو رقیبیو په مسله کې د شفافیت نشتوالی له څو لسیزو راهیسې په عامو خلکو کې د پراخو اوازو او بحثونو باعث شوی او په نتیجه کې پر هغو ادارو د خلکو اعتبار زیانمن شوی چې کار یې د خلکو خوندیتوب او خدمت دی د پوځ دوو پخوانیو پیلوټانو او د استخباراتو یو پخوانی افسر په دې غونډه کې د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وویل او د ناپیژاندو فضایي شیانو په اړه خپل تحلیل وړاندې کړ ښاغلی ګوتمن وویل چې کانګرس باید وګوري چې څه کولی شي څو دا معلومات عوامو ته ورسیږي
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان کې ورستي ورشتونو د شاوخوا 50 کسانو ژوند اخیستی دی د سیلونو په څوارلس ولایتونو کې خلکو ته زیان اړولې دی د طالبانو د برېښنا او اوبو وزارت په راتلونکو دوو ورځو کې د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کوي د دغه وزارت په وینا د کابل او هلمند د سیندونو په ساحه کې د سختو بارانونو او سیلابونو احتمال شته. د کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، غزنی، زابل، د اروزګان، ترینکوټ ولسوالي او د کندهار په ارغنداب ولسوالیو کې د سیندونو په مسیرونو کې د بارانونو او د لوړو غرونو د واورو د ویلې کېدو له امله د سیلابونو د بهېدو اټکل کېږي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ژمنه کړې ده چې په دریو ډیرو سیل ځپلو ولایتونو میدان وردګ، کابل او لوګر کې به له خلکو سره مرستې وکړي. په همدې درویو ولایتونو کې د IRC په وینا تر 1200 ډیرې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. په دې خبرونه کې مو چې د سیلونو د بهېدو مسلې ته اختصاص شوې ده، د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزي ته بلنه ورکړې ده چې له اقتصادي پلوه د دې سیلونو ارزونه وکړي. د کابل پوهنتون د مځک پېژندنې پخواني استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده چې له جیولوجي پلوه دا موضوع راوسپړي، او د اوبو د برخې متخصص وحیدالله صادقي په دې خبرونه کې راسره دی چې دا مسله توضیح کړي چې د سیلونو له اوبو څرنګه استفاده کېدای شي. البته سیلونه ګڼ منفي عواقب لري چې په خبرونه کې به بحث پرې وکړو. د میلمنو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه د ازادي راډیو له لارې اورېدلی شئ او په فیسبوک کې کتلی او اورېدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. البته په هغه برخه کې چې د ورځې په ترڅ کې مو د دې خبرونې اعلان تاسو ته کړی و، په هغه برخه کې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو له اورېدونکو سره به ستاسو نظر بیا شریک کړو. رابشم لومړی دې ته چې نادم صاحب، ستاسو په باور له جیولوژي اړخه سیلونه افغانستان ته څومره زیان اړوي؟ پلانډولس
سلام تاسو درنو میلمنو ته، تاسو همکارانو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه نیکی وړاندې کوم. تاسو ته معلوم دی چې خپل مځکه درې قشرې لري، یو اتموسفیر دی، یو لیتوسفیر دی، یو ستینوسفیر دی. اتموسفیر خو هغه په اصطلاح اقلیم دی، شاوخوا د مځکې هغه هوا ده چې دلته هم بارانونه کېږي، هم واورې کېږي، هم ټول دغه هوا اکسیجن دی چې موږ تاسو تنفس کوو، دغه قشر ته اتموسفیر وایو. او لیتوسفیر دغه قشر دی چې موږ تاسو ژوند کوو، هغه روزنی فعالیت د انسانانو او د نورو حیواناتو پر دغه مځکه باندې کېږي چې دغه قشر ته لیتوسفیر وایي. ستینوسفیر دننه مذاب شکله مواد جننه په مځکه کې موجود دي. نو هر هدف قشرونه یو بل سره ارتباط لري، ارتباط په دې چې هر مسله چې کیږي دوی متاثر کیږي. مثلا که چیرې په مذاب برخه کې اوبه ننوځي او دلته غازات دي، دننه په غازاتو کې انفجارات رامنځته کیږي، او دا انفجارات د زلزلې سبب ګرځي چې ځکه خوروي او کولای شي چې خطرات رامنځته کړي او ځینې تلفات رامنځته کړي. په دغه شان د اتموسفیر هم که چیرې او تاسو هو خبرونه اوري او خبرې کلی د خبرې کلی بودی چې د مځکه مخ په ګرمېدو ده، او د اقلیم بدلون ډېر تاثیرات پر دغه باندې راوړي، پر دغه آب و هوا باندې راوړي. یعنی غیر نورمال سیلابونه رامنځته کوي، او غیر نورمال دغه تودوخه د مځکه لوړیږي. دا ټول هغه دی چې هم د انسان د فعالیت رامنځته کېدای شي. په دې چې تاسو وګورئ چې د انسان فعالیت د مځکې پر سر او د ګلخانی غازاتو د زیاتولو په اساس باندې، یعنی د تودوخې درجه د مځکې لوړه شوې ده، او دا تودوخې پر اقلیم باندې تاثیر کړی. تاسو ګورئ په دې وخت کې چې د اسد میاشتې او سیلابونه افغانستان ته راځي، او دا سیلابونه څومره تخریبات راځي. بل دا چې متاسفانه په ډیرو کلونو کې داسې دولتونه په افغانستان کې داسې پلانونه جوړ کړي نه دي چې دغه په اساس باندې هغه ساحه د تخریب د سیندونو سوایل تعقیمات عمومي دا کار نه دی کړی. مثلا دا اوس وګورئ چې سیلابونه راغلی جنریز ولسوالۍ ته، نورو ځایو کې پروان ولایت ته، نورو ځایو ته راغلي دي، مخکې لوګر ولایت کې، مخکې نورو ځایو ته. نو دلته پخوا مونږ په جیوډیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې کشافان دولود او داسې کامرې مونږ دولود چې پس له دې آدرسې نه سبات بل سبات به چې سیل به دغه شو لږ شو، په هغه وخت کې به د مونږ څلویښت تیاره و چې د مونږ کامرې پکې نصبې وي.
نادم صاحب، تاسو د کومو کلونو خبره کوئ؟
زه د ډاکټر سید نجیب د وخت خبرې کوم. خو دلته مهم شی دی، مهم دا دی چې دغه تیارې چې پورته کېده دلته اخبارداری کوله، فلم برداری کوله چې دا سیل د کوم ځای شروع شوی دی، تر کوم ځای پورې تللی دی، ساحه د تخریب څه اندازه دی، اندازه د اوبو څه اندازه دی، دا ټول تصفیه د دغه عکسو په وسیله چې په آینده کې باید پلانګذاري سوی وای چې کم ځای تخریب شوی دی او د آینده دپاره مستقبل دپاره څنګه.
مننه نادم صاحب، مننه نادم صاحب، دې موضوع ته به بیا هم راشو او نور توضیح هم په دې برخه کې پکار ده.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
صدیقی صاحب، ستاسو په باور دغه سیلونه چې اوس بهیدلې دي، او نادم صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې په افغانستان کې غم نه دی خوړل شوی چې سیل برونه جوړ شي، او که دغه رقم وضعیت لکه څرنګه چې اوس دی او روان وي، او د چاپیریال پیژندنې کارپوهان هم همدا خبره کوي چې ممکن سیلونه په نړۍ کې زیات شي او د افغانستان غوندې ځایونو کې، څه فکر کوي چې ژر تر ژر باید څه وشي چې د دغه سیلونو مخه تر یو حده ونیول شي؟
ډیره مننه تاسو ته، استاد محترم او میلمنو ته، همداسې اوریدونکو ته. استاد محترم هم اشاره ورته وکړه د سیلابو خطرات اټکل کول اوس او د مخکې نه یو څه متفاوت دي. نور کله به خلکو محلي شیوه استفاده کولې تر څو هغه تخریبات دوی محاسبه کړي، اما اوس د سټلایټ ایمیجونه موجود دي چې ریموټلی سنس ډیټا ورته وایي. دوی په هر ساعت کې د ټولې نړۍ یعنی د مځکې د مخ نه تصویر برداری کوي، چې بیا په مختلفو ارتفاعاتو حتی تر 500 مترو لوړو پورې موږ دې تصویرونه لرو. خو مهم دی تاسو سوال ته راشو څه کول پکار دی د تغییر اقلیم. یو نړیوال معضله ده چې اوس اکثریت هیوادونه د هغه سره مخ دي. د جی سی اف په نامه یو نړیوال صندوق موجود دی چې حدودا $12 میلیارد دوی یعنی فند لري، چې هغو هیوادونو ته چې مخ پر ودې هیوادونه دي، او بلخصوص هغه هیوادونه چې دوی د تغییر اقلیم د ناخوالو نه ډېر متضرر کی، نو د هغوی سره دوی کومک کوي. افغانستان کې موږ دغه پروژې او دغه فنډونه مخکې درلودل چې 2021 کال وروسته د طالبانو د راتګ سره هغه پروسه په ټپه درېدلې ده. نو ضرور ده چې هغو منابعو ته مراجعه وشي تر څو د کومې ناخوالې چې په افغانستان کې رامنځته کی د سیلابو.
صادقي صاحب وبخښئ، صادقي صاحب محترم، دغو مراجعو ته به څوک مراجعه کوي؟ یعنی ستاسو په باور څوک کولی شي چې له دوی نه مرسته ترلاسه کړي؟
د افغانستان کې د دو جی سی اف فوکل پوینټ چې دی د چې دوی سره رسمي سفته د نیپا په نامه یا نیشنل انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی په نامه چې ده، د محیط زیست اداره، هغه د دوی مستقیم فوکل پوینټ دی. مخکې هم دوی مستقیم دولت ته پیسې نه ورکولې، بلکې د ملګرو ملتو د ادارو خوا دوی ته افغانستان ته کومک کله چې دوی پروژې ورکولې، او بیا همدا رقم به ادارو د ملل متحد د دولت سره په همغږۍ باندې هغه امپلیمنټ کولې. نو هغه فکر کوم یو څه د رسمیت موضوع هم ده چې په هغه کې رول لري. خو موږ که وګورو د بل اړخه د تغییر اقلیم چې ده، د دین دولت نه خلک ډېر منتظر کی، نو مهمه دا ده چې ملګرو ملتو ادارې لکه یو ان ډی پی ده، د اف ای او د خوړو اداره وه، همداسې ډبلیو اف پی ده، او داسې نور ادارې د یونیپ په نامه یا یونایټیډ نیشن انوایرمنټل پروګرام په نامه یو بله اداره ده. نو دوی کولای شي په هغو بخش کې د افغانانو سره کار وکړي، او د سکتور خصوصي په مرسته باندې هماغه پروژې دوی عملي کړي.
مننه صادقي صاحب، مننه. البته دغه ځینې موسسې چې تاسو یادونه وکړه، دا اوس هم په افغانستان کې فعال دي، او له بېوسلو سره په ډول ډول مرستې کوي.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
حافظی سے محترم کتا سراشم ل اقتصادی پلوا چکل دغه سیلون راضی دا خو راغلی دی زیانونه اړولې دي ل اقتصادی پلوا آیا دسې مراجع شته چې افغانان هغوی ته مخې کړي او یو څه ناڅه مرستې ترلاسه کړي؟ عادي مرستې مطلب نه دی، داسې مرستې چې په راتلونکي کې د سیلونو مخه ونیول شي.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، ستاسو محترمو همکارانو ته او درنو میلمنو ته. داسې مراجع خو مخکې هم شتون درلودل، اوس هم شتون لري، خو مشکل دغه دی چې دا زمونږ اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانستان د ډېر سهولتونو څخه د دنیا محروم پاتې شوی دی، او تر څو چې داسې یو مناسب سیاسي بستر رانه شي مشکل دی. او که چیرې دوی مرستې هم کوي د انجوګانو او د ملل متحد له لارې کوي، چې بیا نیمایي همغه په څه کې ځي، ادمنستریشن کاست او د اداري مصارف او بیا اپریشنل کاست عملیاتي مصارف باندې ځي. کنه په افغانستان کې مخکې دا مرستې کېدلې خو د مرستې څخه سمه ګټه پورته نه شوله، یعنی تحکیم د سیندونو سواحل او په عین زمان کې دا د اوبو مهارول بندونه او دا شیان متاسفانه دغسې منظمن صورت نه دي موندلې او په هغه کې فساد شتون درلودل او ډېر برخه یې
وبخشي. عزیز صاحب، دا اوس چې تاسو ویل چې د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله ده، په داسې حالت کې چې حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، بیا هم داسې لارې نشته چې له خلکو سره په دې برخه کې مرسته وشي چې تحکیمات وشي او نور کارونه مخته لاړ شي؟
نه، لاره خو شته دی، ځکه چې اوس هم دا بشري مرستې چې کېږي دا هم یوه برخه د بشري مرستې دي چې سیلاب ځپلو سره کېږي او د سیلاب د مخنیوي لپاره کېږي. دا کیږي خو د ملل متحد لري کیږي، او د ملل متحد په خپل بیا تشکیلات دونه زیات نه لري چې په ټول افغانستان کې وغځي، نو بیا پر انجوګانو باندې کوي. خو یو دیرش درس سلنه په خپل ملل متحد اخلي، یو دیرش سلنه هغوی اخلي، خو بیا چې نه پاتېږي څلوېښت فیصده پاتې که ډېر شفاف هم وي او ډېر سمه هم دا پیسې ولګېږي، بیا قانونا دوی یو ډیر برخه یې اخیستې دي. نو په دې خاطر باندې د رسمیت پیژندنه د حکومت ډیر ګټور دی د افغانستان د خلکو لپاره.
ډیره مننه حافظی صاحب. د افغانستان د وروستیو سیلونو او رښتونو په ارتباط د ازادۍ په څپو کې له پروګرام نه بحث اوري. په دې خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی، د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله صدیقی میلمانه له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو ته شر اخلي. د ازادي راډیو فیسبوک پانس ما مختبره نسته ده. په دې کې د نعیم پوپل پنوم د ازادي راډیو یو اوریدونکي و مفصله لیکنه کړې ده، یو برخه به له تاسو سره شریکه کړم. د لیکي چې په افغانستان کې طبیعي آفتونه لکه وچکالي او سیلابونه او په وړاندې مبارزه، البته د عنوان په شکل ورکړې ده. بیا لاندې لیکي دولت باید څه وکړي. د لیکي وروستیو دوو کلونو بې موسمه شدید او زیان اړوونکو رښتونو او سیلابونو افغانانو ته د سر او مال زیانونه واړول، خو په وړاندې د مبارزې قوي او ستراتیژیک پلانونه او کار نه ترسره کیږي. د په وینا دولت باید د اوبو په مدیریتي برخه کار وکړي، لوی او واړه بندونه او کانالونه ورغوي تر څو د ورښتونو اوبه کنټرول شي، له یوې خوا د سیلابونو د تخریب مخه ونیول شي او له بلې خوا اوبه مهار او د استفادې وړ وګرځوي. خو دا کار لوی سرمایه ته ضرورت لري او د افغانستان په شان غریب هیواد د قرار کښېناستلو لویه بهانه همدغه ده. او په نړیواله سطحه د اقلیمي تغیراتو په وړاندې د مبارزې یوه لویه او بډایه کمیټه موجوده ده. دوی بیا د خبرې ته نور تفصیل هم ورکړی دی چې ټوله له اوریدونکو سره نشم شریکولی، خو که چېرته راشم همدغه برخې ته چې دوی دې ته اشاره کړې ده چې دولت باید په دې برخه کې کار وکړي، صادقي صاحب څه کار کېدی شي په دغه شرایطو کې چې په کابل کې یو داسې دولت واکمن دی چې هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
ګوره، یو خو مونږ اوږدمهاله پلانونه لرو چې د هغه سرمایه ګزارۍ اوږدمهاله پلان ګزارۍ ته ضرورت لري. په ایمرجنسي حالت کې حداقل د خلکو سره باید کومک وشي تر څو هغه خوندي ځای کې دوی د کوم مودې پورې چلته سیلاب راځي دوی واوسیږي. د یو بحث دی په نامه د ارلی وارنینګ سیستم، دا ډېر یعنی مغلق هم نه دی. افغانستان کې اگر چې یو څه نوی دی، نو د دې هغه ابتدایي لارې باید خلکو ته وښودل شي تر څو یو بل سره تماس ونیسي او وکولی شي په داسې بیړنیو حالاتو کې ځانونه خوندي کړي. او په زمین کې د هر کلي او د هر ساحې په سطح باندې موږ ضرورت لرو تر څو داسې عامل منفعه یو لوی ځای ولرو چې داسې ځای کې کله خلک چې بېکوره کېږي او هم زیانمن کېږي د هغوی دپاره هغلته ځای موجود وي. او په زمین کې یو مشکل په افغانستان کې دا دی، کله چې سیلابونه رامنځته کړي هغه کومې ساحې چې هلته دي وروسته د واقعې څخه هغلته لاسرسی مشکل کی، ځکه په درو کې چې دوی اوسیږي سیلاب په دره کې راځي نو مواصلاتي لارې په دوی باندې بندي. نو مهمه دا ده چې موږ ځایي اماسې د مرستندوی ټولنې او همداسې د دولت د خونه مراکز موجود وي تر څو هغه کوم بیړني شیان چې ضرورت دي په هغو ځایو کې موجود وي او دوی باید منتظر نشي تر څو د مرکز نه یا د بل ځای نه دوی ته مرستې ورسیږي. نو خلک خپل ډیر داسې حالات کې چې کوم شای کولای شي ځانونه کېدای شي دوی خوندي کړي او کوم مواشي چې دوی لري هغه د هڅه وکړي چې د سیلاب نه دی لري وساتي. او دا سیلابونه اکثره ډیر دوام نه کوي، حدود لاس شپو شاوخوا کې تر دو هفتو پورې هغه د ورښت هغه کمیږي، کچه کمیږي. همداسې سیلابو کوم هغه اولی خطر چې دی له منځه ځي. او په افغانستان کې د سیلابو بل خطر تر دې زیات دی، هغه کوم رسوبات چې دوی ورسه انتقالوي یعنی تخریب د سیلاب په ساحو کې زیاتیږي. یو بل موضوع چې مخکې موږ دوست دلته اشاره ورته وکړه، دا د تغییر اقلیم فند چې په افغانستان کې یعنی امپلیمنت شوله هغه کې زه خپل هم انوالو وم. د UNDP طریقه موږ هغه امپلیمنت کړه، موږ د UNDP نه هم یعنی پیسې اخیستلې، موږ دوی ته هغه ادمنستریشن کاست نه ورکولو. حدود 15 میلیون ډالر پروژې موږ په څلور ولایتو کې امپلیمنت کړي چې دا شروع یې وه. او زه ویلی شم چې تاسو کولی شئ د سیکا په نامه چې په هرات او پنجشیر او په مزار او همداسې په اروزګان ولایتو کې چې کومې پروژې یعنی بهرهبرداری ته سپارل شوي د هغو کیفیت وګورئ. او زه خپله د انجینرۍ د بخش مسؤول هم د دو پروژو او یعنی دا زه رد کوم چې په هغو کې د
فساد
۲۰۱۵ کې زمونږ پروژه شروع شوې وه، بیا 2020 کې ختمه شوله. همداسې بیا موږ د هغو نه وروسته یو بل پروپوزل ورکوي چې بیا د جوزجان او د ننګرهار ولایتونه موږ په هغو کې شامل کړل. هغه پروژه مې یو څه مخکې لاړه، یو څه بیا ودرېدله. او اکثره دا پروژې چې وې بیا موږ هماغه کمیونیټیانو یا شوراو ته د پروژې ورکولې چې دوی خپله تطبیق کړي. یعنی حتی موږ کوشش کولو چې شرکتونه دیم په دې کې ډېر انوالو نه اوسي، ځکه هغه محلي خلک چې دي هغو ته به کار زمینه مساعده شي. او بل دغه د ګټې پیسې چې شرکتو ته ځي هغه موږ په پروژو باندې ولګوو.
مننه صادقي صاحب. وبخښئ، تاسو په همدې برخه کې مخکې حافظي صاحب توضیح ورکړه چې د ملګرو ملتونو اداري مصارف زیاتي. حافظي صاحب محترم، څرنګه اوس نشته کېدی چې همدغه سې مرستې په یو ډول را جلب شي؟
کیږي، خو باید یو ادرس شتون ولري چې دا غوښتنه وکړي د ملل متحده څخه او ملل متحده خپل پروګرامونو کې داخل کړي. نو یو مرجع خو باید شتون ولري. ځینې غیر دولتي ملي مؤسسات موږ یې نه لرو، که دغسې مثلا د افغانستان د حوادثو ضد ملي غورځنګ شتون درلودلی وای، یا یو ملي انجمن یا ملي اتحادیه، هغوی کولی شي دغسې یو درخواست ورکړي.
څرنګه افیسي صاحب، یعنی په ملګرو ملتونو کې که چېرته د افغانستان حکومت استازیتوب درلوده، هغوی غوښتنه نه شوی کولی؟
نه، افغانستان خود دوی لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دوی هم اوس هم وایي چې موږ دا پیسې چې ورکوو سوګشته چې دالپان وایي چې دونه پیسې راغی، موږ ته ملل متحد رد کوی چې ماته دا پیسې موږ طالبان ته نه ورکوو، دوی حکومت ته نه ورکوو، دا موږ یوازې دا پیسې فیزیکل راولو افغانستان ته چې د افغانستان اقتصاد نسکور نه شي او یعنی هارد کرنسی شتون ولري په افغانستان کې، او بیا پیسې موږ په خپله اخلو په خپله مصرفو، حکومت په دې کې واک نه لري.
زما هدف دا زما پوښتنه دا وله چې که چېرته یو هیواد په ملګرو ملتونو کې استازیتوب ولري، هغه د ملګرو ملتونو نمایندګي هم کولی شي چې په مرکز نیویارک کې دغه وړاندیز وکړي کله چې ضرورتونه یې او که نه صرف هغه اداري برخه.
بله، هغوی کولی شي، خو اوس هغه نمایندګي د اوسنی حکومت په واک کې نه دی. شتون لري ولې نه لري؟ څوکۍ شته، نفر هلته شته، هغه نفر بیا هیڅ ارتباط نه لري اوسنی حکومت سره، او حکومت هلته دا حق نه لري چې د هغوی په کارونو کې مداخله وکړي. نو زه هر وخت دې باندې کوم چې د افغانستان اساسي مشکل او معضله دغه دی چې دا یو بشپل مقتدر ملی مشروع حکومت باید ولري، تر څو وکولی شي په بین ملي ډګر او په ملي ډګر کې په قوت سره ورودانګي، د فقر د بین الملل لپاره، د حوادثو د مهار لپاره، او د نورو تدابیرو په خاطر په قوت سره دا کار وکړي او د بین المللي فن څخه ګټه پورته کړي. اوس د فقر په مقابل ملل متحد یو پروګرام لري په نوم د توسعې پایدار. دا پیسې توسعې پایدار ډیر پیسې لري چې دا ورسته پاتې هیوادونه لکه افغانستان سره مرسته وکړي، اما دا پیسې نه ورکول کېږي، مخکې ورکول کېدلې. مثلا همدغه د میثاق ملي په نوم یو پروګرام چې و، همدغه هم په دغه بنسټ و چې دا مرستندوی هیوادونه پیسې ورکولې په صندوق د افغانستان کې، او دا پیسې بیا مصرفېدلې د وزارت انکشاف جهاد له لارې. هغه ډیر ګټور و، اوس یې نه ورکوي که نه. نو په دې خاطر باندې دا ډېر لویه ستونزه ده، د عدم مشروعیت او عدم رسمیت د یو دولت. افغانستان یعنې عملا د څه څخه ګوښي دي، د دنیا د سیاسي حرکاتو څخه او راکړه ورکړه څخه بالکل بې برخه پاتې دي. نو په دې خاطر موږ افغانان ته ضرورت دی چې په اول سر کې خپل دا مشکل رفع کړي او داسې یو مقتدر حکومت جوړ کړي.
مننه حافظ صاحب. مخکې صادقي صاحب دې ته اشاره وکړه چې له سیل سره رسوبات راځي. نادم صاحب، دغه رسوبات چې سیل راوړي او په ځینو سیمو کې خصوصا په میدان وردګ کې، په وروستیو کې په لوګر کې او د کابل په ځینو سیمو کې ځینې زراعتي ځمکې هم لاندې کړي دي، له دې کې څه رقم مثبته استفاده کېدی شي او منفي عواقب څه دي؟
رسوبات خو تاسو پوهیږئ چې د آئندې لپاره د سندونو یا د سیل د بندښت لپاره ډېر مضر دی چې باید دغه رسوبات باید ایسته سي. بل مشکل دا دی چې د طبیعي بستر دی د سندونو یا د سیلبورو، یعنی په هغه طبیعي بستر متاسفانه چې خلک پکې کورونه جوړ کړي دي، په دې فکر کې نه وو چې وخت به سیل داسې پر کومه دا سیل لاړ شي. دا توجهونه سره او دولتونه هم په دې کې فکر نه دي کړي. مثلا هغه شاروالي کې شاروالي چې هم بولسوالي کې شاروالي شته، هم په ولایت کې دوی داسې پلانونه نه درلود چې چېرته سروې کې وګوري چې استرالي حالت په وخت کې چې سیل راځي د اوبو پر کومه ولاړ شي، څه رقم دوی کولای شي چې مخنیوی وکړي د تلفاتو، او استنادي دیوالونه چیرې باید جوړ شي. متاسفانه دا کار نه شوی. تاسو په دا کابل مثلا ولایت ګوري، په ملیونونو ډالر دا فقط دا دیوالونه جوړ شوي دي چې دا ځینې مؤسسات، ځینې شخصي کورونه، ځینې دا په مارش په کابل کې تاسو لیدلی دي چې ډېر مستحکم. اما مثلا د آمو سیند وګوري چې څومره مځکې اوبو تر اوبو لاندې شوي دي، نو دې باندې فکر نه شوی چې دغه استنادي دیوالونه باید په هغه وخت کې انتقال شوي وای. مثلا آمو سیند ته نور سیندونه چې مځکې خرابې، اوس هم جردیز کې تاسو وګورئ چې څومره وکتل، څومره تلفات رامنځته شو. نو دا رسوبات باندې په هند کې لری چې او دوی ما خو مخکې دا دو سوال چې ولا داسې اخبارداری کیږي نو اخبارداری خو مشخص د افغانستان د پاره څوک نه کوي که چیرې د افغان دولت یو مؤسسه سره چې په ستلایت کې لاسرسی لري چیرې قرارداد ولري چې په دې حالاتو کې دوی باید مونږ دپاره اخبارداری وکړي فلم برداری وکړي او نتیجه مونږ ته راکړي چې مونږ دلته مشخص کړو چې د کوم ځای سیر راغلی تر کوم ځای تللی تخریبات سایه څومره دی رسوبات یې څومره دی دا خو بیا مونږ دپاره پکار دی چې مشخص نقشې یا عکسونه مونږ ولرو نو دا نور هیوادونه خو د مونږ د تاسو دپاره دا والنتیر دا کار خو نه کوي چې صحیح دی یو ځینې مقاصد دپاره به دوی کار کوي اما د مشخص دی زمونږ د افغانستان دپاره خو دوی دا کار نه کوي دا دی دولتونو ته پکار ده چې په دې حالاتو کې د نورو مؤسسات چې په ستلایت کې لاسرسی لري د دوی سره باید قراردادونه امضا کړي
مننه نادم صاحب ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې په رسمي په مستقیم ډول تاسو وګورئ په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپوه حاضر شفیسی د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله صدیقی ته بلنه ورکړې ده صدیقی صاحب مخکې نادم صاحب د سټلایټ د تصویرونو په باره کې دا خبره وکړه چې دا باید حکومتونه تقاضا وکړي که څه هم حافظی صاحب په دې بیا بیا ټینګار وکړ چې تر څو پورې حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی مرستې او سمې مرستې او اساسي مرستې له افغانستان سره سخت دي چې وشي او حتی نه کیږي څرنګه دغه تصویرونه آیا په دغه اوسني شرایطو کې څوک ترلاسه کولی شي چې په کابل کې واکمنان دي
ګورې د سټلایټ اکثره ډیټا چې دا اوس اوپن سورس ده یعنی هغه ته کوای شي هر څوک لاسرسی عمومي خو د استاد خبره سمه ده چې دینه باید خلک څنګه استفاده وکړي نو مهمه دا ده چې هغه کومه نقشې چې ضرورت دي د تخریب ساحې هلته په هغو کې مشخص شي او ایدونه کوای شي یعنی اوپن سورس دي بدون د دینه چې دوی کوم پیسې شي ورکیا ریموټ لیسنس ډیټا د هر څوک کوای شي ډاونلوډ کړي او د هر ساحې لپاره چې دوی وغواړي دغونه استفاده کړلی شي او په زمین کې د حافظی صاحب موضوع چې یاد کړه د رښتیا هم د دولت په رسمیت پیژندل د کې رول لري خو دا کوم فاند چې موجود دی د ګلوبل انوایرنمنټل فاسیلټی په نوم باندې دی دوی د هغو خلکو نه جزیه اخلي چې دوی هغه ګلخانهی ګازات تولیدوي لکه پرمختللي هیوادونه چې د دوی صنعتي فعالیتونه ډیر دي چې په دې کې چین دی همداسې هند دی امریکا د اروپا اتحادیه ده او نور هغه ملکونه چې دوی ډیر ګلخانهی ګازات تولیدوي دونه بیا هغه د کاربن قیمت اخلي او دغه جزیه باید لکه افغانستان غوندې او داسې نور هیوادونه چې تغیر اقلیم د ناخوالونه دوی متضرر کړي هغو ته باید ورکړل شي یعنی دا داسې پیسې نه دي چې د چا امداد وي او دا د افغانانو حق دی چون هغه پیسې تیار موجودې دي نو مهم ده چې هغو ته رسیدګي وشي دا که دولت نه کیږي د افغانستان چې کوم شخصیتونه دي هغه که په داخل د افغانستان کې دي یا هم بهر د افغانستان دي باید د خپل غږ اوچت کړي او اوس خو د افغانستان یو ملل متحد کې یو نماینده هم شته دی ځکه دا داسې سیاسي فنډ نه دی چې د هغو په اساس باندې موږ د ملکونو تر منځه کوم روابط چې دي په هغو باندې موږ تمرکز وکړو بلکې دغه د متضررینو پیسې دي چې هغه کې غریب افغانان راځي او اکثرا د افغانان تاسو پوهیږئ چې هغه بزګران دي او د سیلابونه
مننه صدیقی صاحب تاسو مهمه موضوع یاده کړه زه فکر کوم ډیر کله افغانان دې ته انتظار وي چې یو مؤسسه به راځي او دا وطن به راته آبادوي یو بهرنی به راځي او دا وطن به راته جوړوي او یا به حکومت راځي او دا وطن به جوړوي لیکن کله چې د خلکو مشکلات وي او خلک پسې وګرځي ممکن تر یوه بریده پورې مؤثره ګامونه هم واخیستل شي حافظی صاحب محترم تاسو له اقتصادي پلوه په ډیرو مهمو پوستونو کې کار کړی دی او له نړیوالو ډیرو مهمو مؤسسو سره په ارتباط کې هم یاستئ څرنګه د صدیقی صاحب خبره آیا ممکنه نه ده چې ځینې اقتصادي چارو متخصصین لکه تاسو له ځینو نورو افغانانو سره یو ځای شي او په دغسې مواردو کې ځینې مرستې افغانانو ته جلب کړي
ما مخی خواهرز وکرل چه کچیری دولتون رازی اوزی اما زینی ملی مواسط باید تلپاتی وی مثلا نمداغ دی طبیعت دی طبیعت آفات پرزد دی مبارزی یو ملی غرزنگ باید شتونو لری یو ملی جرخت باید وجود بولری باقا که داوطلب خلق وی متخصیم وی خنوم لرون که خلق پکی وی زی یقی لرم چه دوی کولش شلابی وکی یو دا
د افغانستان غاک د خلکو غاک خبره قطع کوم مثلا په داخل د افغانستان کې دغه د وس لپاره شرایط مساعد نه دي لیکن د کوم افغانان چې له افغانستانه وتلي دي دوی دغه رقم یو مؤسسه ورته وایو مؤسسه به نه ورته وایي دغه رقم یو اتحادیه یا یو ټولنه جوړولی نه شي چې په مختلفو سیمو مثلا یو څوک په امریکا کې اوسي بل په کاناډا کې بل په استرالیا کې تاسو په اروپا کې خو آنلاین هم سره یوځای کېدای شي
اوس خو مونږه دغه ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی اوس خو زه د اتاق د مشتبه په غونډو کې ګډون کوم دا ګډون خو فزیکل نه وي
بله
اکثرا د بهر څخه مونږه د لالیاري د واتساپ لالیاري یا مثلا د زوم لالیاري یو بل سره غږیږو او دا امکان شته چې داسې یو جوړښت جوړ شي او داسې یو لوی غورځنګ شي چې ډیر مینوال په دننه د افغانستان کې مشتون لري متخصصین دي او خلک دي چې امکانات نه لري یا مپوه لري هغه سره له دا خلک چې په بیرون کې دي اوس مثلا خوانی اوسېږي د افغانستان په کابل کې اوسېږي کېدای شي چې هغه دغه یو لوی سووکي ابتکار وکړي او دغه په خبره کې ډیر خلک هم
راغلي او بخښي بیرته دلته د اساس خبره داسې شو لکه ځین نور افغانان چې وای بیرته سیاسي رنگ ورکوي یعنی که سیاسی رنگ ورته ورکی ممکن اوسنی واکمنان وار لوار مخالفت ورسره وکی ځکه چې بیا خو د اقتدار او د واک خبره شوه لیکن د متخصصینو په سطح باندې آیا ممکنه نه ده؟
نه زما غږ زما خبره دغه و چې یعنی دنه په افغانستان کې هم په شمول د پخوانی ولسمشر خلق شتون لري
بله
یعنی نور خلق ډیر زیات انجینران دی هلته متخصصین دی او خصوصي سکتور زمون ټول همکاران تقریبا 90% د زما همکاران له دننه په افغانستان کې دی هغه ورځ د رئیس امیدي اتاق چې د شغله توکل شاه احمد یار راغلی و هلته ما سره ملاقات وکړل خو بیرته افغانستان ته راغلو نن هم لاړ قزاقستان ته چې د یو غونډه دی زمونږ نمایشګاه دی د افغانانو هلته پرانیزي نو اوس خو ټکنالوژي پرمختګ کړی دی ډېر امکانات ډېر زیات دي کیدای شي چې مونږ په د مجازي دنیا کې دا شی جوړ کړو او دغه یو معتبر جوړښت جوړ شي چې دغه پر بنسټ دنیا وکولی شي چې مونږ سره په یو معین ادرس یو په یو معتبر ادرس کې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي
مننه
دا امکان لري
مننه په همدې برخه کې به د صادقي صاحب نظر واخلم صادقي صاحب تاسو د یو ځوان انجینر په صفت باندې چې په افغانستان کې د کار تجربه هم لري له نوې ټکنالوژي سره ډیر آشنا هم یاستي څنګه آیا ممکن نه ده چې د سیو ټولنه جوړ شي چې د افغانانو لپاره په استراري حالاتو کې دغه سیم مرسته را جلب کړي
مننه ګوره تیر کال تاسو به اوریدلی وي د کوپ په نامه یو لوی کانفرانس و چې د تغییر اقلیم موضوع باندې د مصر په هیواد کې دا دایر شو نو د 28م کانفرانس راتلونکي کال کې ده نو دې لپاره ضرور ده چې داسې متخصصین چې په کده اقتصاد بخش کې وي د محیط زیست بخش کې وي یا هم نور دے او بو بخش کی وی یا نور متخصصین دوی کوشش وکړي چې غلطه ګډون وکړي الته چې ګډون وکړي الته بیا ورکینګ گروپونه جوړیږي هر ورکینګ گروپ ته خپل ملک نمائندگی کوي تیر کال د افغانستان صرف یو کس و او په تیرو یعنی تیرو کو پنځه ویشت کو شپږ ویشت اکوم کانفرنسونه او هغه کې د افغانستان نه د حوادث طبیعی په نامه باندې مبارزه با حوادث طبیعی په نامه یوه اداره و دغه خلک به ورتلل او د محیط زیست د اداره خلک به ورتلل نو مهم دا ده چې په هغو کنفرانسو کې د افغانانو ګډون یو څه زیات شي چې په هغو طریقې نه کولی شي یعنی هغه رسمي چینل چې دی د هغه طریقه ده تر څو د افغانانو او د بدون د دې نه چې دوی کوم سیاسي هغه ولري یعنی هدف ولري د افغانانو مشکل دی نړیوالو سره شریک کړي چې فرضاً د طالبان چې اوس راغلي که څوک یې په رسمیت نه پیژندي نو په دې کې د نورو د عادي افغانانو څه مشکل دی چې دوی دا فنډونه نه ترلاسه کړي. بالکل د دې امکان شته دی که چېرته ضرورت شي زه خپله هم په داسې فعالیتونو کې یعنی غواړم چې زه ونډه واخلم. ما په شان په سلګونو نور ځوانان شته دي چې زه د هغو سره ارتباط لرم، په امریکې کې اوسیږي، دلته اروپا کې دي، موږ سره اوسیږي یا هم په نورو هیوادونو کې، او ټول لوړې زده کړې تر ماسترۍ او پی ایچ ډي پورې لري. نو امکان دی داسې هغه شته دی، جوړښتونه شته دی، او دا مونږ ته یو نوی شی نه دی چې افغانان به دا نوی تجربه کوي. اکثریت هیوادونه همداسې پلاتفورمونه لري چې هغوی طریقه دغه متخصصین هلته سره یو ځای کیږي او دوی هغه خپل نظریات چې دي د ملک د بهترۍ دپاره هغه سره شریکوي. مهم دا ده چې یو جریان ایجاد شي، یو څوک رهبری وکړي. او
رهبری کار خرابوي. و صادقې صاحب، افغانان چې کله قبل رهبری ته لاړه بیا سیاست ته ځي، او چې سیاست ته لاړه بیا افسر نه جوړیږي. خو مننه د نادم صاحب نظر به هم واخلم. نادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د پوهنتون د یو استاد په صفت باندې چې اوږده تجربه پکې لرئ، آیا ممکنه ده؟
زه تاسو ته یو زیری درکوم چې پسله 2014 چې هیوادونه افغانستان ته مرستې قطع کړې تقریبا، دلته یو بینالمللي انسټیټیوټ په نام د شیلر، دا انسټیټیوټ په دې فکر شو چې څنګه کولای شو د افغانستان دپاره یو ستراتیژي جوړ کړو په ټولو برخو کې، حتی په سیلابونو برخو کې، ترانسپورت، زراعت، ټولو برخو، اوبو، انرژي، معدن، ټولو برخو کې. نو دوی دا په اته نوي صفحې تقریبا دا یې جوړ کړې. بالاخره د افغانانو سره تماس ونیوی چې یوه برخه زه هم ځم افغانستان ته تللی یم، دوی میاشتې میاد تیرې کړې، موږ ملاقاتونه دولو دی. یعنی په سپتمبر میاشت کې په پام کې لرو چې یو بینالمللي کنفرانس په کابل کې راوبلو، او دې کنفرانس کې به ملګرو ملتونو استازي، د اکثر هیوادونو استاد، ډیپلوماتان او غیر افغاني او افغاني بهرني او داخلي متخصصین په دې کې برخه اخلي. یوه برخه به هم مطالعه دی د سیلابونو او د ساحت تخریبات او تاثیرات دا شان به هم په بد کې، یو بل برخه د تاریخي آثار یا هم یو په دغه کې راځي. نو دا به ډېر ښه دغه دی چې دلته آفیسي صاحب شته، او دغه د مونږ ستاسې میلمه دوست چې دلته په اوبو کې تخصص لري، بلد ورکړو چې داسې ستاسې د دغه راډیو له لارې دوستان چې مونږ اوري د مونږ سره وصل شي، چې په دغه کانفرنس کې مونږ ونډه واخلو. بل پس د کانفرنس کې یو مرکز دی، د تایقاتی او توسوي مرکز په کابل کې جوړیږي چې دا د ابن سینا په نامه، چې اوس هم هغه مونږ د وزارت د اقتصاد ورکړی چې راجستر شي. زه فکر کوم دا ډېر ښه فرصت دی، اپورچونیټی دی د افغانستان لپاره، په دې چې مونږ خو متخصصین باید غیر سیاسي عمل وکړو، او تاسې ګورئ چې طالبان خو څوک په رسمیت نه پیژني او د دوی په خبره هم څوک نه راځي. اما اگر افغانان چې متخصص دي او ځینې نهادونه لکه شیرل انسټیټیوټ یو بینالمللي دی او ډېر مثبت ګامونه اخلي، مونږ ته مشورې راکوي او مونږ اړیکې د دنیا سره وصلوي، مونږ کولای شو چې د دوی په مرسته دا کانفرنس انشاءالله ترسره کړو او د دنیا کومکونه به هم جذب شي. او په دې چې مونږ بودیجه د دولت نه اخو، بودیجه به انشاءالله پیسې شته په ټولو هیوادونه ژمن دي چې ورکړي، او چاته ورکړي دغه پروپوزلونه به انشاءالله ترتیب شي، او مونږ به ځان اخکاره کړو، دوی ته به پلانونه وبخوي چې انشاءالله د افغانستان د ودې او توسعه لپاره به ښه زمینه برابر شي، هم د کار زمینه برابر شي. یعنی ډیپارټمنټونه به جوړیږي چې زراعت ډیپارټمنټ، جیولوجی ډیپارټمنټ، د اوبو کنټرول ډیپارټمنټ، د انرژي ډیپارټمنټ، د معدن، د ترانسپورت، اقتصاد، صحت، عالی تحصیلات، دا ټول یو ډیپارټمنټ به د مخترعینو او د مبتکرینو په تشویق ډیپارټمنټ وي. نو دا ټول به انشاءالله پس د کانفرنس به چې دا مرکز تاسیس شي په کابل کې، او دغه څانګې به لري، او دا څانګې د هر سکتوري برخه سره تماس نیسي او دغه مرست کی وی مثلا هر وزارت سره متخصصین دی خو سره بکنی د دوی هغه مشکلات سړي او د هغ لار ورته پیدا کی.
مننه نادم صاحب، له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوو او د ستاسو د خبرې ته هم چې حافظي صاحب څه ځواب ورکوي او صادقي صاحب.
facebook.com/azadiradio
د خبرونه تاسو په فیسبوک کې لیدلی شئ او د ازادي راډیو له لارې اوریدلی شئ. ازادي په څپو کې پروګرام دی، زحمت چې ورسره تاسو کوربه یم. په دې پروګرام کې مو موضوع د افغانستان روسي سیلونه او اورښتونه دي. په خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه زرخشا فیزي ته بلنه ورکړې ده. د کابل پوهنتون پخواني استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده او د اوبو د برخې متخصص وحیدالله صدیقي پرې خبرونه کې راسره دي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
حافظي صاحب، د نادم صاحب چې کوم توضیحات ورکړل تر دغه لنډ اعلان مخکې، څرنګه ستاسو په باور آیا مؤثره به وي او کېدای شي چې متخصص افغانان سره یو ځای شي له دې لارې؟ حافظي صاحب، فکر کوم له حافظي صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده، د دوی نظر به بیا واخلو، بیرته به زنګ ورته ووهو. صادقي صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ؟
نظر خو ښه نظر دی، اما یو شی چې زه غواړم دلته هغه یادوري وکړم، متخصصین که چیرته مونږ یعنی داسې یو یعنی هغه ډایرکټ امپلیمنټیشن مونږ په لاس کې واخلو، دا یو څه مشکل دی، ځکه چې هلته بیا داسې سیملټینیس یو اداره ایجادیږي د دولت سره او تر منځ چې کوم د ملل متحد دی. ما په نظر که دغه یعنی داسې یو بنسټ رامنځته شي چې دوی د ملګرو ملتو خونه یا هم داسې نورې نړیوالو ادارو خونه یو رسمي دریز ولري، او دا دریز دی دوی داوی چې د ملګر ملتو د خوا چې کومې پروژې په افغانستان کې تطبیق کیږي، دوی ته یو څه اجازه ورکړي چې هغه د هغو مانیټورینګ وکړي، همداسې مشوره هغوی ته ورکړي.
مننه صادقي صاحب، په همدې برخه کې به د حافظي صاحب نظر هم واخلم. حافظي صاحب، څرنګه د استاد نادم چې کوم وړاندیز وکړ، آیا ممکن ده چې افغان متخصصین د سره یو ځای شي؟
او امکان لري. ول نه یوازې متخصصین، بلکې په عین زمان دا خلک چې د افغانستان د ودانۍ لپاره او د خوندیتوب لپاره لیوال خلک دي او په دغه عقل متخصص نه لري، خو په بل ساعت کې هغوی خپل پوهه او خپل پرستیج لري، کېدای شي چې د لابي ګروپ په حیث د مرستو د جلبول لپاره داسې یوه ټولنه یا یو انجمن یا هر څه چې ورته وایست اتحادیه جوړ کړي. او ملل متحد اوس خود سو سره معامله کوي، د انجوګانو سره، د غیر دولتي مؤسسات سره خپل کارونه سمبالوي. کیدای شي چې دغه یو معتبر مؤسسه سره هم کار وکړي، او پنځمون کیدای شي دا خپل التم ثبت شي د ان ډی پی په هغه کې لیست داخل شي، او په یو معتبر هیواد کې دا رجستر شي لکه امریکا یا لکه جرمني یا یو بل هیواد کې. دا کولی شي، دا بالکل معمول دی. اوس دولت سره چې مرسته نه کوي، د غیر دولتي مؤسساتو په شمیر کې خدا راضي او ډیر معتبر غیر دولتي مؤسسې نه جوړي.
مننه حافظي صاحب، د دې له خطر چې دا بحث راون غړو او بیرته سیلونو ته مخه کو، د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې په راتلونکو ورځو کې هم د ورښتونو امکانات شته. صدیقي صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې خلک باید څه وکړي؟
ګوري، تیر ورځو کې افغانانو ولیدل چې کومو ساحو کې چې دوی کورونه وو هلته سیلابونه راغلل، نو د دوی دپاره یو لیسن لرن چې ورته وی که نه چې زده کړه وشوله چې کومو ساحو ته دوی باید ولاړ نه شي، یا که د شپې هلته کورونه نږدې وي کوشش وکړي د هغه ځایونه دوی تخلیه کړي. اکثره ساحو کې افغانستان کې چې موږ یو مشکل لرو چې هلته موږ ایدرولوژیکي ډیټا ثبت یې نه لرو، چې موږ فرضاً د کلو په اساس باندې هغه ورښتونه ثبت کړي وي، یو څه د ډیټا یعنی خلا موجوده ده. خو که د سپینګیرو نه بیا دوی پوښتنه وکړي چې هغه اکثر سیل تر کومه ځه پورې راغلی و، فرزند کن کن کورونا سال کالا مخ که اتیا کالا مخ که آمداسه شپیتا کالا مخ که در سلسله ده هایدرولوژیکی چه ده ده اکثر وقت اما اغا تکراری گی خودوی دی دوگونه یو چه اضافه ارتفاع نورم به نظر که و نیسی زکا تغییر اقلیم موجود ده او حدث ده وکی ترچو دست زایو که دوی میش چی چلتا ده خطرونه ده یعنی کورو تا متوجه نیی هم اغا کم چاروی زایونه چی دی اغا دوگو زایونه انتقال کی او حدث وکی نور خود دست دیر اغا نشی کوای چی یعنی هم غیی وکی کوشش وکی اغا صاحب تخلیه کی
من نه سرخی سب نادم سب پا افغانستان که یو دود ده داده چه آزادی رادو هم پا جنو مواردو که پا تیرو تقریبا سباندی دول سیزو که دست را پرون لرل چه کلب سیل راخه او پا یو ساحه که بی زین کورون تخریب کل او خلق به تریو وطل و روز با خلق بیچارگان بیر تامغا کورون و تاورخ را لواغا کورون بی بیر تاودان کرل تاسو دیو متخصیص پا صفت چلار شوان ورتلاری
خبر داده چی وقت چی مثلا دست یه سیلابون رسی یا دو به تخریبات بفتند یوی کورنی یویش نفره جلیس که تلفات و در دردون که دی نو ضرورت دی که پدی مسائلی که دولت باید در متخصین و نظریات باید واخلی او متخصین پا منطقه تولار سی دوی در صادقی خلص خبره چی حتی ستالای در افسونی دی وادیخ نی منطقه تولار سی گوره مثلا یو خواله چی دا دی کیانی اکسون یا ستلاید اکسون لری چی مثلا تاسی دا آمو سین و چنگ تولاری تاس فکر کوی چی دا آمو سین بستر پا کلونو کلونو دغا بستر دی الان چی تاسی دا ستلاید اکسی و اخلی چی مخبل از خود فضایی تایقات و پخوانی رئیس هموم هم زمان چی ماده سر کول نو حال تا دا اکسون دیر واضی خی که دا بستر دی سین کم زایو کم زای تراغلی وز چیری دی واضح ندر کی گلا که مثلا جیولوژیکی درزونه چه پستر گونه مالی میگی چه بلار چه منطقه تا اما خبال ستلای اکسون درخی چه دا درزونه پا کم زایی دی دا کم زایی شروع سوی دی اندازه دا درس سنگره چه مثلا تاسی مونگه یو پنوم دا جیودینامیک یو پروژه چه دا خبال مالف دا پروژه چه پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه گیری های جیودیزیکی چی پردی درزون مونگ در جولوجستان پا وسیله تشخیص کرد بعد همون نقشه باندی منتقال که خپل پلانی و ارتفاعی شبکی مبانی جور کرد چی مون کولا چی پی علایم در زلزله نه زلزله علایم در زلزله پیش بینی کن پا در شکل در سیلابون و در مخنیوی در پار خو نه چی پاینده که چل رازی سره کولا چی در دغا اکسو نه استفاده گت پورتکی و ساها معلومی گی چی پخوا بکم زای که سیل و سره کام راغاله چی راغاله داکتور تشخیصی دی و متخصیم کولا چی دلتا در ساها در تخریب تشخیص که او خلق توای چی دلتا به کورون نجوری یا تو بوران دیجا غذایو تو لارسی چی دلتا خطرات در سیل نوی در دیر مهم مشکل کار نده پشت چی دلتا متخصیم لاس پکار چی و دولت متخصیص ده کار وقتی دوی تا وطیفه ورکی چه امکانات پلاس ورکی چه دوی دا متخصین دی دا مسائل علمی وسائل دی چه باید وید سری
نادم سب تاسو زلزلی تا اشاره وکړه لسیلون و روز ده فکر کوم دا زلزلو خطرات هم زیادیشی کپری برخه که چه توضیح ورکی
خبر ده چی دنن پا سلاغ ستینر سفیر سا داگه که قشر کی چی دنن غمزه کرده دلتا آهکی خو تاس پویگه چه مزکه غیر متجانس ساختمان لری او دنن پمزکی که آهکی دغام ستا ساحات ستا کچی او با اخواتور زیری التا خو دغام مجرا نستا چه گازات بوزی نه التا انفجارات کی گی انفجارات یوسو تکانون ورکو یا مثلا لومبیشورتوای یا دنن افسان چپکی گی داسی اغا زایم چی معلق دی دنن پمزک که اغا خویی گی دنن تکان ورکی مزکی تی یعنی زلزلی باعث گرزاگی یعنی در بل زلزلی عوامل دیر شانی چی امکان لگی خوصا دو رختونو پا وقتی اغا زایم چی پا دنن پمزک که آکی ساختمان ولی حالتا دیر در زلزلی امکان استا
یعنی ساس پا باور باید لده سیلونو چه پروسیو که بهی دلی دیا و پا راتون که هم پتو اونیو که اتکل کیشه خلق باید زلزلیت هم یا دول آماده ووسی هم داسی ده؟
بله باید دوی آماده ووسی و پیسترا پا شکل چه زلزله علایم پیدا کی دوی اول لرزو که باید زن وباسي دکورو نه داسې کینه نینو مونږ تاسو خو وای دغه وای یو متل دی په پښتو کې وای یخ د خدای په پار نه ګرځي د خره په زل ګرځي که چیرې وسان کابل سینا په می کې تاسو ولاړ یاست منفی 15 درجه د شپې او تاسو وای د خدای په اړه نجات راکا خدای نجات نه درکي او وای د خره زل چې په ځان واچي تا ته نجات درکي اوس هم په دې حالت کې مثلا خلک په کلو کې ناسي وای بسم الله الرحمن الرحیم خدا شک نه چې د خدای نوم اخیستل خو خدای د مسلمانان یو اما ضرورت داره چې باید کور ووځي نو داسې نه چې کینه چې تاسو نجات درکي نجات نه درکي د تلفاتو باعث کیږي دا شي
مننه نادم صاحب حافظی صاحب کدا بحث ستاسو په څرګندونو باندې راون غړو په افغانستان کې او په پاکستان کې هم اقلیم ګډوډ دی او په هند کې هم ګډوډ دی له اقتصادي اړخه دغه عواقب تاسو څنګه ښکاري
او د یو خو د طبیعي حوادث چې په پرمختللي هیوادونو کې او په اقتصاد لرونکي هیوادونو کې دا محرکیږي مګر مثال په توګه اوس په جاپان کې نه درجه زلزله کیږي او د حالته دوی دغه تعمیرونه جوړ کړي دي چې په نه درجو په مقابل کې هم مقاومت لري اما که 5.5 درجه په افغانستان کې وشه 6 درجه خدای مکړه د ټول وطن تباه کیږي نو په دې خاطر باندې باید په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ مخکې موږ دا نظر ورکړی و چې دا ساختمانونه چې نوی په افغانستان کې دا ټول باید د بنګلي معیارونو سره برابر وي د سیلابونو په مقابل مقاومت وسي د زلزلې په مقابل مقاوم وسي د بادونو په مقابل مقاوم وسي خو په هغه باندې متاسفانه پاملرنه نه دي شوې او که خدای مکړه داسې یو لوی زلزله راشي په دا اول په کابل کې به تلفات ډېر زیات وي نو دا چې سیل راځي مزکه تخریبي کورونه لبینه وړي د غریب خلک لا پسې غریبان کیږي نو ځکه دا چاره خو لري د مثال په توګه همدغه اول خو گیاهی پوشش د مزکه بالکل لبینه تری دی یو عامل د سیل سیلاب همدغه د پوشش گیاهی نشتون دی مخصوص ځنګلونه موجود وو طبیعي ځنګلونه وو بیا نور د بوتي وی هلته دا ټول شان د سون مواد په هیڅ ځنې کار واخیستل شو کچیری داس یو مهال پروسه او شتونو لري چې دا بیرته د پوخخي گیاهی دی س دمزکو او د س جوشي یقین لرم چې دا سیلابونه اثرات به ډیر لږ شي او نور بیا موانی ست چې د متخصصین په هغه باندې ډیر ښه پوهیږي خو سیلاب خپل یو نوین ده او زلزله هم دغه په مقابل کې نوین ده او دا هغه وخت ډیر ځان رسي چې تدابیر ورته ونه ورسي
مننه حافظی صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته ل استاد خلیل احمد نادم څخه مننه کوم او د اوبو د برخې له متخصص وحید الله صادقی څخه مننه کوم چې په دې برخه کې ګډون وکړ او خپل نظر له موږ او د ازادي راډیو له اوریدونکو او د فیسبوک له لیدونکو سره شریک کړ تر بلې خبرونه مو زحمت شپر په خدای سپارم شدی وي
زندان نڑ ہوں نڑ نصیب بدلوم دے قبلوم خودین.